شپږ بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. لومړی هم خبرونه. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه دوه ورځنۍ غونډې ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل د نجونو تعلیم داسې موضوع ده چې زیاتې مبارزې او پانګونې ته اړتیا لري. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې، ننګونې او فرصتونه نومیږي، نن پیل شوه. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو شاوخوا 150 استازي ګډون لري چې هدف یې په دغو ټولنو کې د نجونو لپاره د زده کړو په وړاندې د خنډونو لپاره د عملي لارو چارو مشخصول دي. د پاکستان د پوهنې وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو په غونډه کې برخه استازیو برخه نه ده اخیستې. خالد مقبول صدیقی د فرانسې خبری اژانس سنن وویل دوی افغانستان ته هم بلنه ورلېږلې وه، خو د طالبانو د حکومت کوم غړی دې غونډې ته نه دی ورغلی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ څخه راګرځول شوي او د ښځو پر کار ګرځېدو راګرځېدو او نورو فعالیتونو هم ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او ښځو زده کړې هم منع اعلان کړې. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د روان کال د ژمي له پیله په افغانستان کې لږ تر لږه 40 کسان د ګاز نیونې له کبله مړه شوي دي. دغه وزارت ویان شرافت زمان په هغه ویډیوي پیغام کې چې نن یې رسنیو ته استولی دی او رسنیو خپور کړی دی، ویلي دا د تیر کال په پرتله زیاتوالی شي.
نسبت تیر کال د سکل لمخ سره واقعیت یو څه اندازه زیات دی. بدبختانه چې د سلیر په شخوا کې زموږ هیوادوالو ژوند هم له لاسه ورکړی. له ټولو هیوادوالو څخه مغوښتنه هم ده چې د ګازي بخاروي د سفاري پر مهال د احتیاطي تدابیرو څخه کار واخلي.
د شرافت زمان په وینا په مړو کې 15 نارینه او 9 ښځې شامل دي. تیرونی هم د خوست په یو هوټل کې د یوې کورنۍ 15 غړي ګاز نیونې له کبله مړه شوي وو. درېونی مخکې هم په خوست کې د ګازو د ډبې د چاودنې له کبله د یوې کورنۍ 4 غړي مړه شوي وو چې درې تنه یې ماشومان وو. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي د ایران او افغانستان هیاتونه د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق پر سر مذاکرو ته کښېني. هغه خپلو خلکو ته په وینا کې ویلي په کار ده د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړو. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې پزشکیان په سیستان بلوچستان ولایت کې پرون دا څرګندونې کړې دي. مولوی عبدالکبیر چې په روسیو کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر ټاکل شوی، په کابل کې د ایران د سفارت له سرپرست سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې هیڅ داسې موضوع نشته چې د کابل او تهران اړیکې خرابې کړي. هغه ویلي چې د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق موضوع هم حل شوی ده. اسرائیل پرون په یمن کې د حوثی اغیانو ځینې تاسیسات په نقشه کړي چې په هغوی کې یو برېښنا کوټ او ساحلي بندرونه شامل دي. د اسرائیل پوځ وایي دغه حملې د حوثی اغیانو د میزایلو او بي پیلوټ الوتکو د حملو په ځواب کې شوې دي. اسرائیل خبرداري ورکړي چې د حوثی اغیانو مشران به په نقشه کړي. لکه چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوې، د یمن حوثی اغیانو چې ایران ملاتړ کوي پر اسرائیل لسکونه میزایل او بي پیلوټ الوتکې وشتلې دي او ویلي دي دا کار په غزه ترانګه کې له فلسطینیانو سره د پیوستون لپاره کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب کې د طوفان له کبله څه باندې 3000 الوتنې پرون لغوه شوې او زرګونه نورې وځنډېدې. په دې اړه هوایي شرکتونو او د فلایټ اویر ویب سایټ راپور ورکړی دی. دلتا هوایی شرکت ویلی تر اټکل د بدی حواله کبله ته د چبان دی 2 ساعتونو لپاره په اټلانټا هوایی دګر کې ټول 15 رنويګان یا ځغاست لیکي تړل شوی وي. دلتا شرکت شاوخوا یو له سوال وتنی لغوه کړي، خو نن پر دې کار کوي چې د غستونځه هوا راکړي. د فلایټ اویر ویب پانی د معلوماتو لمخې په تکساس او شمالي کالیفورنیا کې هم 2 سوال وتنی لغوه شوی دي. دغه ویب سایټ په باور پرون د امریکا په ګڼو هوایي ډګرونو کې ټول ټال تر 3000 زیاتې الوتنې لغوه شوې. دا سړي رډو ماشمني خبري مجله په منځني سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د لسکونو اسلامي هیوادونو کانفرنس پیل شو. افغان جونې له دې غونډې څه تمې لري؟
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لورې د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کوم کانفرنس پیل شوی دی. نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي، بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي.
که چېرته افغان طالبان د دې دوه ورځنۍ غونډې پریکړې ونه مني، نتیجه به یې څه وي؟ د اسلامي علومو استاد فضل هادي وزید:
ته د طالبانو د مزید موزیوی کېدلو سبب ګرځي او طالبان نور مزید انزوا خواته زی دی او د حکومت پر اسفته جندل نور زندگی.
په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د چارویو د پوستکو د کاروباریانو له هڅو او ستونزو خبرو.
دغه مالونه چې ځي دا به سیده جرمني ته پخوا د افغانستانه څکله اوس دلته چې دی کارونه دغه سره خراب شي دا اوس ځي یا پاکستان ته لاورته.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په غزه کې د اوربند لپاره له نویو هڅو خبرو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
په اسلامي ټولنو کې د نجونو زده کړې فرصتونه او ننګونې په نوم دوه ورځنی نړیوال کانفرنس نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پیل شو. په کانفرنس کې د 44 هیوادونو 150 استازي ګډون لري. په دوی کې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی، د اسلامي همکاریو سازمان مشر حسین ابراهیم طه او د مسلم ورلد لیگ سیکرټری جنرال محمد بن عبدالکریم علی عیسی هم شامل دي. دا دوه ورځنۍ نړیواله غونډه رابطه عالم اسلامي نومي سازمان د پاکستان په کوربه توپ جوړه کړې ده. له اسلام آباده د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک راپور لري.
د نجونو د زده کړو په اړه د دوه ورځني نړیوال کانفرنس ته بیا غیر دولتي سازمان رابطه عالم اسلامي یا مسلم ورلد لیگ کړی ده چې پاکستان یې کوربه توپ کوي. په کانفرنس کې د 44 هیوادونو 150 استازي ګډون لري. په دوی کې د تعلیم او تربیه ماهران، حکومتي چارواکي، سفارتکاران او وزیران شامل دي. د کانفرنس ګډونوال د نجونو د زده کړې مواقع او ننګونو په اړه خبرې کوي. په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون یو استاد پروفیسر انعام الرحمن مشال رادیو ته وویل چې د دې کانفرنس ارزښت په خپل ځای، خو د دې د جوړولو وخت هم ډیر مهم دی ځکه چې د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کې د نجونو لپاره د زده کړو موقع ډېرې کمی دي او په افغانستان کې د نجونو په تعلیم بندیز لګېدلی دی.
لکه زموږ په معاشره کې او خاص کر بیا په دې پښتنو په دې معاشره کې دا مسله ډېره ده چې ښځې مونږ ډېر زیات نه ایکسپوز کوو د سبق ترته او چې دی یو باقاعده یو داسې قراردادونه منظور کړي او داسې فتوا ورکړي چې را زنانه د سبق نه منع کول چې دا ډېر بد عمل دی او څنګه چې سړي ته دغه شان د سبق او د علم ضرورت دی نو دغه شان زنانو ته هم د علم ضرورت دی. او دې کې چې د څومره ملکونو خلک راغلي دي هغې د دې ځانه دا قرارداد او دا فتوا ویشي.
کانفرنس ته د پاکستان د پوځ یوازینی خزینه جنرال نګار جوهر هم وینا وکړه او وی ویل چې هغه د تعلیم په برکت دې مقام ته رسېدلی ده. د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې 30% ماشومان له زده کړو محروم دي چې زیاتره پکې نجونې دي. په اسلام آباد کې د تعلیم ماهر او د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان چې د جنرال نگار جوهر تره هم د مشال رډیو ته وویل چې د نجونو له زده کړو پرته د یوې ټولنې پرمختګ هیڅ امکان نه لري.
زما په خیال د ډېر لوی اهمیت دی او مونږ په دې خبره باندې بالکل پوهیږو چې زمونږ په گاوان کې په افغانستان کې په خزینو حوالے سره تعلیم باندې پابندی دا ډېر غلط کار دی. پاکستان کې کم سم ڈیولپمنٹ کیږي، پاکستان کې څه کارم کیږي کنه، داغه اثرات په افغانستان باندې خامخایي او داغه وجه دا ده کنه چې زمونږ د افغانستان ترمنځ تک راتک ډېر زیات دی. اند دې کانفرنس امپیکټ بم د افغانستان هیواد باندې بخامخای او الته کې کم از کم دا یو سوچ یو فکر بخامخا اوچتیږي چې د نوې جدید دور تقاضا دا چې زمونږ د خزینه او تعلیم طرف ته مونږ توجه ورکو ځکه تر څو پورې دا سوچ نه بدل شوی دی الته کې ترقی نشي راتلی.
په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو ادارو استازي هم شریک دي. د تعلیم وفاقي وزیر خالد مقبول صدیقي د وینا تر مخه دوی په افغانستان کې واکلرونکو طالبانو ته هم په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې وه خو هغوی ځواب ورنکړو. کانفرنس په 12 جنوري هم دوام لري او ملاله یوسفزی به هم وینا ورته کوي. د کانفرنس ګډونوالو یو اعلامیه هم لاسلیک کړه چې د کانفرنس په اخیره کې به خپریږي او په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړې موقع زیاتولو او ننګولو کمولو لپاره به ملګرو ملتونو ته هم وړاندې کیږي.
یو شمېر افغان نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې د اسلام آباد له غونډې تمې لري چې پر طالبانو به فشارونه وارد کړي او د زده کړو زمینه به په افغانستان کې ورسره برابره شي. فیروزه عزیزی راپور لري.
یو شمیر افغان زده کوونکي او د ښځو د حقونو فعالانې له دې ناستې تمه لري چې د زده کړو د بندیز په برخه کې به د طالبانو په دریس اغیز ولري. د خوست ولایت اوسیدونکي او د ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکي چې اوس له زده کړو محرومه ده. هریوا ازادي راډیو ته وویل
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لورې د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کوم کانفرنس پیل شوی دی. نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي، بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول اجازه ورکړي.
د ښځو د حقونو فعالې لطیفې سلرزۍ ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي هیوادونه، مذهبي مشران او د مسلمانانو د ټولنې چارواکي باید د اسلامي شریعت له اړخه طالبانو ته قناعت ورکړي چې پر نجونو او ښځو لګول سوي بندیزونه لري او د دوی حقونو ته د لاسرسي زمینه برابره سي.
د دیني عالمانو ونډه او خبرې د نورو په پرتله زموږ د افغانستان هیواد په ټولنه کې ډېر مهمې دي. څومره چې د دیني عالمانو خبرې او نصیحت له دوی د خولې څخه په خطبو منبرونو کې د خویندو په اړه، د هغوی د حقونو په اړه څومره مهمې دي، په خلکو اغېز کولی شو. باید دوی د خطبو د لارې، دوی د کانفرنسونو د لارې باید د خویندو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
د ښځو د حقونو بلې فعالې ګلرخ آرمل ازادي راډیو ته وویل
که چیرې دغه زموږ دیني علما، زموږ خپل خلک، زموږ د افغانستان نارینه دوی ټول لاس په لاس یو، فکر نه کوم چې دا بندیزونه به نور دوام وکړي. مونږ غوښتنه له دې غونډې نه همدغه ده چې دغه دوی ټول غږ اوچت کړي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې او ښځې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تاک څخه راګرځول شوي دي. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې انجونې یوازې تر شپږم ټولګیو پورې زده کړې کولای سي او ښځې هم په نادولتي نړیوالو مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو او د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع کړل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې شاوخوا 1,000,000 نجونې په افغانستان کې د ثانوي ښوونځیو د بندېدو له امله له زده کړو محرومې شوې دي. د اسلام آباد غونډه به په افغانستان کې واکمن طالبان دې ته رامات کړي چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیسي. په دې اړه مې د اسلامي علومو د استاد فضل هادي وزین نظر اخیستی.
ټوله کې دغه غونډه چې اسلام آباد کې ترسره کیږي د یو آی سي لخوا یو ډېره مهمه غونډه ده. د دې غونډې اصلي موخه پیغام ده چې طالبان ته یو پیغام لري چې هغه نور اسلامي نړۍ واړه دغه د دینچونو پر مخ د مکتبونو پوهنتونونو راوړي تړل. دغه نه یو ځل بیا اعلان برات وکړي او دنیا ته نړیوال ته وایي چې اسلام د دنیا بری او ذمه ده. یعنی دا اسلام دینچونو د ښځو د تعلیم او د کار مخالف نه ده. یو خبره دوم دا چې دا طالبان باندې یو فشار ده چې د اسلامي او اسلامي نړۍ دا فشار مزید زیاتوي طالبانو باندې او نړیواله ته فشار ورکوي چې اسلامي نړۍ ټول په دغه کې بزغر ده وایي چې تعلیم، درس، کار د ښځو او د نجونو مسلم اسلامي حق دی، شرعي حق دی. نو د دې دا یو سیاسي فشار ده، یو معنوي فشار ده طالبانو باندې. حتی طالبانو په لیکو کې هغوی ته هم دا پیغام ده چې هغه طالبان چې هغوی د خپل د مشرانو د فیصلې مخالف دي، غواړي چې نجونې تعلیم وکړي، درس وایي افغانستان کې، هغوی دپاره مې هغه ده چې هغوی باید خپل مشرانو ته دا ووایي چې نور مونږ تاسې دا هیواد دا وطن په کې روان مه نیسئ.
تاسو ویل چې دغه غونډه د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا جوړه شوې غونډه به په طالبانو باندې فشار راولي. که چېرته ورته وګورو په تېرو څه باندې 3.5 کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، د اسلامي همکاریو د سازمان له لوري بیا بیا ورته غوښتنه شوې ده په انفرادي ډول، په د هیاتانو په شکل باندې، او حتی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډو کې دننه په سعودي عربستان کې په جدي کې. نو هغو خو نتیجه نه ده ورکړې، نو دا فشار به څه نتیجه ورکړي؟
یعنی دا نتیجه دا ده چې که دا نتیجه ورکړي خو د ملل متحد قراردادونه چې نتیجه ورکړي دي، علما د مسلمان علما غوښتنې د افغانستان د ملت غوښتنې، ځکه چې طالبان متاسفانه یو طرفه دوی خپل هغه باندې اصرار کوي، هغوی د زور نه کار اخلي، د زور نه او تاوتریخوالي نه کار اخلي د خپل د تصمیمونو د پلي کولو دپاره. نو هغه چې د په لاس کې دي هغه دا ده چې اسلامي نړۍ بزغر ده وایي، دا د طالبانو د مزید موضوع کېدلو سبب ګرځي. د هغوی هغه خلک هغوی ته لږ خواخوږي درلوده، خواخوږي او همدردي هم له منځه ځي، او د طالبان نور مزید انزوا خواته ځي. د هغوی په رسمیت پېژندل، د هغوی د حکومت په رسمیت پېژندل نور زندېږي، د هغوی د روابطو د نورو هېوادونو او د هغوی ترمنځ د روابطو د ښه کېدو ترمنځ نور خنډونه ولاړېږي. نو دا په ټوله کې طالبانو باندې یو سیاسي فشار ده، یو معنوي فشار ده، او وایسي همدغه کولی شي. نور خو دلته خو د وایسي حکم اجرایي او کوم تنفیزي اجرایي اکزیکټیو هغه خو نه ده چې هغه په لاس کې شي. نو دا
د اسلامي همکاریو سازمان لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې فشار راوستي چې په طالبانو باندې فکر نه کوي چې دغه یو غونډه که چېرته دوی په کابل کې جوړه کړې وای فشار به نور هم زیات شوی وو.
اول خو طالبان کابل کې د اجازه نه ورکوي د هغوی خلکو ته عادي خلکو ته دی او درې څلورو مظاهرو ته اجازه ورکوي دی او پنځوسو کسانو چېرته ټول راټول شي او د مکتب یو ځای خواته مخکې هغوی ته اجازه نه ورکوي. نو داسې غونډه چې هغوی دپاره ګواښي او د هغوی یو غیر شرعي او غیر اسلامي فیصلې تصمیم ګواښي نو هغه کابل کې دوی دقیقا دا اجازه نه ورکوي طالبان د غونډې ته. ځکه چې مخکې خو آیتونه تللي ورسره خبرې کړي په دې مسله کې وایسته دا څومره دغه دا پاتې شوی په افغانستان ګاونډ کې اسلام آباد کې دا غونډه دایر کړي یعنې دا غونډې اسلام آباد کې هم دایرېدل د یو سمبولیک اقدام دی چې طالبان ته وایي چې تاسو کابل کې اجازه نه ورکوئ دغه اسلام آباد ستاسو ګاونډ کې مونږ هغه کوو او هغه ګاونډ چې هغه متهم و په دې چې طالبانو سره مرسته کوي طالبانو حمایت کوي نو هغه هم دا برات اعلانې د طالبانو دغه عمل نه او هغه هم وایي چې په دې کې طالبانو سره نه یم او دا د طالبانو خپل کار ده او زه دغه د غونډې میلمه یم دلته کوربه یم بخنه د غونډې کوربه یم په پلازمینه کې په کابل اسلام آباد کې چې دا یو مزید فشار دی طالبانو باندې.
له ښاغلي وزین څخه مننه چې په اسلام آباد کې د اسلامي کانفرنس یا د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په اړه خپل نظر راسره شریک کړ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه ورځ.
قطر وای د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځنګړي استازي ته په غزه کې د اوربند مذاکرو په اړه معلومات ورکړي دي. د قطر ترڅنګ مصر او د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې په غزه کې اوربند وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزه کې د اوربند د مذاکرو لپاره د قطر منځګړی وای د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځنګړي استازي سټیف ویټکاف ته پرون د غزه د اوربند پر سر د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورکړي دي. دغه مذاکرې د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب پیل شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي په دوحه کې د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی لویټ کاف سره په سیمه کې پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. په ځانګړي ډول په غزې تړانګه کې پر یو اوربند د سلاکېدو پر هڅو د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې منځګړو په غزه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره تازه هڅې پیل کړې. څو دغه جګړه بنده او د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د پاتې یرغمل سوو کسانو خلاصون ته زمینه برابره سي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په ناڅاپي حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. ویل کیږي له دې ډلې شاوخوا سل یې لا هم یرغمل دي او ځینې شایي د یرغمل پر مهال مړې سوي هم وي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې پر حماس او اسرائیل نړیوال فشارونه زیات سوي څو په خپلو غیر مستقیمو مذاکرو کې پر یوه موافقه سلا وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنۍ ولسمشر جو بایدن چې کاري موده یې په څو ورځو کې ختمیږي د پنځمې په ورځ ویلي چې په غزه کې د اوربند په مذاکرو کې واقعي پرمختګ شوی دی. منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی که د جنوري میاشتې پر 10 د دې تر لوري مخکې حماس ډله پاتې یرغمل سوي کسان خوشي نه کړي له جدي عواقبو سره به مخامخ سي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې ګڼ شنونکي په دې باور دي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو داسې یو موافقه غوره ګڼي چې د ټرمپ د ولسمشري په دوره کې نهایي سي، نه دا چې د بایدن د ادارې په وروستیو ورځو کې ورباندې سلا وسي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د د ایران د سپای پاسداران دوه قمندان حسین سلامی د توغندیو هغه پوځي اډه وکتله چې تر ځمکې لاندې جوړه شوې ده. د ایران دولتي تلویزیون په دې اړه پرون راپور ورکړ او په تصویرونو کې ښکاري چې ښاغلی سلامی په نامعلوم ځای کې دغه پوځي تاسیسات ګوري. په راپور کې ویل شوي چې دغه پوځي اډه په یوه غرنۍ سیمه کې ده او ایران ورڅخه پر خپل سرسخت سیمه ییز رقیب اسرائیل د حملې لپاره کار اخیستی و. ایران د اکتوبر میاشتې پر لومړۍ نیټه په اسرائیل د شاوخوا 200 توغندیو حمله وکړه. ایران ویلي و هغه حمله د حماس او حزب الله ډلې د مشرانو د وژنې په عکس العمل کې کړې ده. دا خبر هم لرو چې د روسیې په لویدیځ کې د تامبوف سیمې په کوتوفسک شارګوټي کې پر دوه اپارتمانونو د بې پیلوټ الوتکو د لګېدو له کبله ګڼ کسان ټپیان شوي. د سیمې والي ایفګینی پرفیشوف نن په ټلګرام کې لیکلي دغه کسان د شیشو د ټوټو له کبله ټپیان شوي وو چې درملنه یې شوې ده. پریفیشوف ویلي چې دغو ودانیو اور نه دی اخیستی، یوازې برسیرن زیان وراوښتی.
خبرونو ور آخوا
په کندهار کې د څارویو د پوستکو کاروباریان د بیلابیلو ستونزو شکایت لري. د دوی په وینا د مالګې کمښت، د ځانګړي ځای نشتون او نړیوال بازار ته د لاسرسي ستونزې هغه عوامل دي چې د دوی کاروبار یې له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. د پوستکو سوداګر وایي اوس یوازې پاکستان ته صادرات لري او پاکستان بیا دغه پوستکي په خپل نوم نورو هیوادونو ته په ګرانه بیه صادروي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو راټولولو یوازې یوه کارخونه سته چې د سویلي زون له ټولو ولایتونو څخه راټولیدونکي پوستکي ورته راوړل کیږي. دغه پوستکي دلته یوازې مالګینه وچیږي او وروسته پاکستان ته صادریږي. د یادی کارخونې مسؤل علي احمد وایي له تیرو دیرشو کلونو راهیسې دغه کاروبار کوي. دغه په وینا هره میاشت شاوخوا 100,000 د څارویو پوستکي او زیات اندازه کلمې راټولوي، خو د پوستکو د پروسس د کارخونو نشتون لامل دی یوازې د وچولو مرحله بشپړوي او نورو پرمختللو توکو جوړولو ته نسی وړاندې کولای.
موږ مشکلات دي اولین د مالګې دي چې موږ ته د کان مالګه کار نه کوي، سمندري مالګه کار کوي چې هغه حکومت بند کړی دی، نه راته پریږدي. موږ ټول کار مالګې درول دي. په دوم بخش کې موږ چې دي ځای نه لرو په پاکستاناتي کې موږ ته ځای نه دی راکړی چې موږ ځای ویني چې ټول د پسندګۍ په خاطر موږ د مال وچوو. په دوم دریم بخش کې موږ هیڅ نړیوال بازار نه لرو. موږ چې نړیوال بازار ولرو موږ سره په زرو انسانان کار وکړي چې په اړه کارخانه کې بس موږ سره تقریبا واته سو کسه کارګر په شوتن خاو باندې کار سره وکړي. دا دي چې موږ نړیوال بازار نه لرو.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو او کلمو بیې په اوس وخت کې ډېرې ټیټې دي. د دې سکتور ځینې کارکوونکي وایي که د پوستکي څخه د توکو جوړولو فابریکې په کور دننه جوړې سي نو ډېرو خلکو ته به د کار زمینه برابره سي. سالم احمد چې د پوستکو د کار په برخه کې تجربه لري وایي
دلته د مالګې سره خرابې دي او بیا دغه مالونه چې ځي دا به سیده جرمني ته پخوا د افغانستان څخه اوس دلته چې دی کارونه دغه سره خراب دي. دا اوس یا پاکستان ته لاورته یا پاکستان ګټه جنې وړي یا بل جنې وړي. کچیر دلې په خپل ملک دا کار سره رسم سي دغه شوم به د خلک پر کار سي دلې اوم به د کار سره رسم سي. اوس دا جز مر خلک په پاکستان کې دغه کسب کوي، دغه کار کې لکه کم کسب چې زه دلې کوم دا د کلمو نو دا چې وز دلې سره رسم سي دلې کارخانې سره فعال سي جوړ سي نه به پاکستان ته ضرورت نه به بل ملک ته ضرورت دا خلک بدلې پر کاروي.
محمد یواز یو بل کارګر هم ورته نظر لري وایي د سویلي زون له بیلابیل ولایتونو څخه پوستکي کندهار ته راوړل کیږي خو یوازې د پاکولو او مالګه کولو لپاره.
دا د کندهار ولایت هم خپل د لټولو وو دا غویو دا د پسو دا د وزو دا د لیبیا موږ د صفاکو مالګه ورکو بیا یې اسو کوشته انو د هلمند سم راځي د هرات سیم راوړي انو د کلات سیم راځي د دغه ولایتو سره راځي ان نیمروز د امرازي ان موږ خپل اخته په دغه بوخت یو د کندهار ولایت اگر ټولو وو د لیسه پاکو مالګو کو بیا پرتاسو.
په نړیواله کچه د څارویو له پوستکو څخه ورسته له پروسس د بایکونو، بوټانو، خلوی او نور توکو جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. دغه توکي د لوړ کیفیت لرونکي وي او په نړیوال بازار کې لوړ ارزښت لري. د څارویو د پوستکو کاروباریان وایي که حکومت د سمندري مالګي وارداتو ته اجازه ورکړي د پوستکو د پروسس لپاره کورنۍ فابریکې جوړې کړي او نړیوال بازار ته د لاسرسي اسانتیاوي برابرې کړي نو د دې سکتور اقتصاد به پراختیا ومومي او ګڼ شمېر خلکو ته به د کار زمینه برابره سي.
بل راپور د حمامونو په ارتباط لرو. یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې پر ښځینه حمامونو بندیز د میندو او کوچنیو ماشومانو ژوند په ځانګړې توګه په ژمي کې ستونزمن کړی دی. سنا کاکړ راپور لري.
یو شمېر افغان مېرمنې په ډېرې ناهیلۍ سره کیسه کوي چې څنګه د ښځو پر عمومي حمامونو بندیز د ژمي سړه هوا د دوی لپاره ستونزمنه کړې ده. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نشي کولای د حمام کولو او د حفظ الصحې د مراتولو لپاره خپل کورونه ګرم کړي او ماشومان یې د ژمي په سړې هوا کې د حمام کولو له امله ناروغان شوي. د پلازمېنې کابل اوسېدونکې فاطمه چې زیات عمر لرونکې ده وایي چې د ښځینه حمامونو په تړل کېدو په ځانګړې توګه په دې ساړه موسم کې له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
پخوا ښه وو، اول به مو خپل کالي مینځل، بیا به مو خپل ځان مینځل، حمامونه یې وتړل، اوس پلاستیک او بوټونه سوځو او اوبه ګرمو، ځان سم نسو مینځلی. زما او د لمسیانو مې په دې زمي کې ساړه کیږي.
د هرات ښار له پخوا وختونو راهیسې د استري او ښو حمامونو په درلودو مشهور و. د دې ښار د بډایا او بېوزلو کسانو په ګډون ټولو به د دې حمامونو له امکاناتو ګټه پورته کوله. د هرات ولایت اوسیدونکو دوو میرمنو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د طالبانو حکومت د حمامونو په تړلو له ښځو د حفظ الصحې زمینه اخیستې ده.
ژمی دی، هوا سړه شوې. له هغه وخته چې حمامونه تړل شوي زه او اولادونه مې په آزاد هوا کې ځان مینځو. ماشومان مې ناروغیږي، خو نه د دوا پیسې لرو نه د ډاکټر. په ژمي کې یو ماشوم ښه کېږي، لس نور مري. دا ژوند څه په درد لګېږي. را دې شي په یو ځل دې مونږ بمبارد کړي او مونږ دې ووژني.
تر دې وړاندې خلک په زمي همره نه پوهېدل. ګرم حمامونه به وو، ما او ماشومانو به مې په ګرمو حمامونو کې ځانونه مینځل او نه ناروغېدو. د حمامونو په تړلو خلک اړ دي چې په سړه هوا کې سر او ځان پرې مینځي، ناروغ او سینه او بغل کېږي. موږ ډېر بدبخت او بېچاره خلک یو.
د بامیان ولایت اوسیدونکو زرین هم مرته شکایت لري. وایي ښځینه حمامونه په ژمي کې د میرمنو لپاره یوه لویه هوساینه وه چې د 30 تر 50 افغانیو په ورکولو به د هغه له امکاناتو برخمن کېدو.
طالبانو حمامونه وتړل. موږ میرمنې په ژمي کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. ناروغه کېږو، غواړو د ګرمو حمامونو له امکاناتو ګټه پورته کړو، خو نشو کولای د کور تشنابونه ګرم کړو.
د کابل اوسیدونکو شازیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر حمامونو بندیز د هغې په ماشومانو کې د سینه او بغل او تنفسي ناروغیو لامل شوی.
طالبانو حمامونه وتړل. زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. په کور کې نسو کولای چې د ځان او ماشومانو د مینځلو لپاره تشناب ګرم کړو. په ژمي کې که حمام ونه کړو بخار کاږو. زما غوښتنه دا ده چې حمامونه دې بیرته پرانیستل سي.
طالبانو د 401 لمریز کال په مني کې په افغانستان کې له خپلې واکمنۍ څخه موده وروسته د ښځو پر وړاندې د بندیزونو د لړۍ په دوام ښځینه عمومي حمامونه هم وتړل. دوی وایي چې دا عمومي حمامونه له شرعي اړخه جواز نه لري. د طالبانو حکومت په دغه هېواد کې پر ښځو او نجونو نور سخت بندیزونه هم لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو، په نادولتي او ډېریو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز، د حجاب اجباري کول، له محرم پرته د دوی پر لرې واټن سفر محدودیت، تفریحي پارکونو ښځینه حمامونه او لوبغالو ته د ښځو پر تګ بندیز هغه محدودیتونه دي چې د طالبانو لخوا پر افغان میرمنو او نجونو لګول شوي دي.
د دې خبري مجلې په روسيو کې ازادي راډیو ته ستاسو څوره رسیدلې پیغامونه لرو او زحمت چې بر اجازه اخلم.
ستاسو له پیغامونو
طالب همغه لمړی دوري طالب دی کوم حز ډول بدلون تر دې موجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسیو کې ضرورت زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
زلمی هواد مل هلمند کجی کې ولسوالی سره د واتس اپ را بیتایم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالی او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته. د ماشام پر جوړې وسه او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالی سرګر سره دا دوه کال کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کله یې په شپږ یا تون مانو سره نیولی. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی وي چې هغه انډواله مټر لري هم ټکټر لري، غریبانو مسکینان یې پرېښي.
زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډېر یخ ده، موږ سره د کمپلو مرستې وسي او د خوراکي توکو خلک ډېر غریبان دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حضرت عمر کاکا يم د کندهار څخه دا پیغام درته پریږدم. د نوې کال پر رسیدو سره باید موږ هیوادوال ونې کښېږدي، ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې تر څنګ باید د ونو و روزنې ته هم پام وکړي. که چیرې خلک ونې کښېږدي او یې نه روزي، دا معنا ده چې هېڅ یښې نه دي، ځکه چې دا ونې کښېږدي او په لنډ وخت کې بېرته وچېږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونیسي. السلام علیکم ورحمتالله.
ستاسې پیغام